Radio.
د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د وری یا حمل 15 نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د مارچ له 14 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. وروسته له دې چې د افغانستان د سیاسي کړکېچ د حل لپاره د مایک پومپیو هڅو نتیجه ورنکړه، امریکا پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارد کموالی راولي. په دې خبري مجله کې همداراز په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس د سرایت وروستی حال درکوو او نور موضوعات هم لرو. خو لومړی خبرونه. وروسته له دې چې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلاف د حل هڅو نتیجه ورنکړه، امریکا له افغانستان سره په مرستو کې کموالی اعلان کړ. په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د څلورو پولیسو په ګډون 15 کسان وژلي دي. او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا ویروس اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکېچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارد کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته وویل چې متحد ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 میلادي کال په مرستو کې هم تر $1 میلیارد پورې د کموالی راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنې ته چمتو ده. او همداراز د افغانستان لپاره د مرستندویو هیوادونو په راتلونکو کنفرانسونو کې پر خپلو ژمنو به هم بیا غور وکړي. پومپیو همداراز په قطر کې له طالب مشرانو سره هم کتلی دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې پرون د سړک د غاړې ماین چاودنې د څلورو پولیسو په ګډون 15 کسان ووژل. د غزنی امنیه قمندانې ویان احمد خان سیرت ازادۍ راډیو ته وویل ماین د پولیسو پر رینجر موټر چاودلای دی. د دې یک ولسوالۍ په خشک سیمه کې د پولیسو یو رینجر موټر د سړک د غاړې پر ماین برابر شوی چې په نتیجه کې د دې یک څلور پولیس وژل شوي او د بل تن هویت لا مشخص نه دی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندوز امنیه قمندانی وایي چې د وسلوالو طالبانو په ډزو درې کسان وژل شوي دي. پېښه تېر ماښام د کندوز ښار خان آباد بندر ته څیرمه شوې ده. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري پرون له پېښې وروسته ازادۍ راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې دوه پولیس دي. د ملي پولیسو یو سرتیر او یو د محلي پولیسو سرتیری له یو ملکی کس سره یو ځای شهیدان شوي. یو ملکی کس ټپي دی. پولیس سینې ته رسیدلي او پلټنې روانې دي. اکبري زیاته کړه چې وژل شوي پولیس په یو رکشا کې روان و چې ورباندې ډزې وشوې او حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي دي. وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا ویروس یا COVID-19 اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی دی. د WHO عمومي مشر تدروس ګبریسیوس پرون دوشنبه په ژنیو کې په یوه خبري غونډه کې وویل د COVID-19 د څه باندې 300,000 پیښو راپور WHO ته ورکړل شوی دی. دا خواشینوونکې ده. دا ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو ده. د کورونا ویروس 100,000 پیښې د وایروس د خپرېدو په لومړیو 18 ورځو کې ثبت شوي. 100,000 نورې پیښې په 11 نورو ورځو او 100,000 وروستۍ په وروستیو 4 ورځو کې ثبت شوي دي. په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د مړو شمېر 14,000 ته رسېدلی دی او په دې ویروس د اخته کسانو شمېر له 318,000 اوښتی دی. د چک جمهوریت حکومت د کورونا ویروس د سرایت د مخنیوي په هدف لګول شوی محدودیتونه تمدید کړل. حکومت وایي د خلکو پر تګ راتګ به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې محدودیت پر ځای وي او د پرچون پلورنې دوکانونه به بند وي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر یین هماچک پرون دوشنبه په یو کنفرانس کې وویل د اوسنیو اصولو له مخې به رستورانونه هم بند پاتې وي.
Současně jsme se dohodli na tom, že veškerá opatření, která vláda vydala.
موږ موافقه وکړه چې د حکومت لخوا ټول اضطراری اقدامات به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې تمدیدېږي. په چک جمهوریت کې په کرونا ویروس تر اوسه له 1200 زیات کسان اخته شوي او یو تن په دې ناروغۍ مړ شوی دی. او د ارمنستان پارلمان د حکومت د هغې طرحې ملاتړ کړی چې له مخې قرنطین شویو او جلا ساتل شویو کسانو ته د سرغړونې په صورت کې د بند سزا ورکول کیږي. د کرونا ویروس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره دغه مقررات د روغتیایي چارواکو لخوا پیشنهاد شوي وو. دا لایحه چې ملي شورا په ابتدایي بڼه درې ورځې مخکې تایید کړی و پرون دوشنبه تصویب شوه. د ارمنستان حکومت تېره اونۍ د یوې میاشتې لپاره د بیړني حالت له اعلان وروسته هغو کسانو ته جریمه وټاکله چې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه کوي. په دې هېواد کې تر اوسه په کرونا ویروس د 104 نوي کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شوی، خو په دې ویروس تر اوسه څوک مړه شوي نه دي. د ارمنستان چارواکي وایي نږدې 600 کسان قرنطین شوي او په سلګونو نور کسان په جلاخونو کې ساتل کیږي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپروو. په دې خبرونه کې به د امریکا د هغې پریکړې جزئیات واورئ چې په افغانستان کې د واک پر سر د لانجې د حل لپاره د مایک پومپیو د هڅو د بې نتیجه پاتې کېدو وروسته امریکا ویلي دي. د افغانستان د ځینو خصوصي بانکونو کارکوونکي وایي په بانکونو کې د کرونا ویروس پر وړاندې جدي تدابیر نه دي نیول شوي. د غزنی خلک وایي چې د کرونا ویروس د سرایت له کبله په سخته اندېښنه کې دي.
یو نفر له هرات ولایت څخه دلته راغلی و، دلته په غزنی کې تشخیص سو، له غزنی څخه ولاړ قرنطین په مزار کې سو. نو خدای خبر چې څومره خلکو ته په دله لارې ویروس انتقال شوی وي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي کرونا ویروس اوس د نړۍ ټولو هیوادونو ته رسیدلی دی. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او دا هم د دې خپرونې لومړۍ موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارد کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته زیاته کړه چې متحد ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 میلادي کال په مرستو کې هم تر $1 میلیارد پورې د کموالی راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنو ته چمتو دی. او همداراز د افغانستان لپاره د مرستندویو هیوادونو په راتلونکو کنفرانسونو کې پر خپلو ژمنو به هم بیا غور وکړي. پومپیو دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د ولسمشر اشرف غنی او په انتخاباتو کې د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجې د حال او د ټولو ښکېلو خواوو په ګډون د یو حکومت د جوړولو لپاره د ده یو ورځنی سفر بې نتیجې پای ته ورسېد. ښاغلي پومپیو پرون له ښاغلو غنی او عبدالله سره هم په جلا توګه او هم یو ځای لیدنې وکړې، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې لیدنو کې حاضر نه و. پومپیو کابل ته په داسې شرایطو کې سفر وکړ چې د کرونا ویروس د سرایت له کبله په ټوله نړۍ کې خلک اندېښمن دي. او د دې سفر په پای کې په تنده لهجه د داسې یو بیان خپرول ښایي چې امریکا د خپل تاریخ د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له څومره لویې ستونزې سره لاس ګرېوان ده. پومپیو په خپل بیان کې ویلي امریکا خواشینې ده چې غنی او عبدالله د ټولو خواوو په ګډون د یو حکومت پر جوړولو موافقې ته نشي رسیدلی. بیان زیاتوي د دوی پاتې راتلل د امریکا او افغانستان اړیکې زیانمنوي او له بده مرغه د هغو افغانانو، امریکایانو او د نړیوال ائتلاف متحدانو ته سپکاوی دی چې د افغانستان لپاره یې خپل ژوند او پیسې قرباني کړي دي. بیان یادونه کوي چې متحد ایالات په مسؤولانه ډول په افغانستان کې د خپلو لګښتونو په اړه بیا غور کوي او سمدستي سږ کال د $1 میلیارد کموالی پکې راولي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه د بیرته ستنېدو پر مهال په قطر کې دمه وکړه او هلته یې د طالبانو د مشر مرکچی ملا برادر په ګډون د طالبانو له چارواکو سره د 1 ساعت او 15 دقیقو لپاره کتنه وکړه. پومپیو له قطر څخه د الوتو پر مهال خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه چې د امریکا له مرستو څخه $1 میلیارد به څنګه کمیږي او دا چې آیا ولسمشر غنی او د هغه سیال عبدالله ته یې د خپلو اختلافونو د حل لپاره کوم مهلت هم ټاکلی دی که نه جزئیات ورنه کړل. خو دا یادونه یې وکړه چې که دوی خپل اختلافات اوار کړي نو دا پریکړه بدلیدای شي. پومپیو په خپل بیان کې ټینګار کړی چې متحد ایالات به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي خو په عین حال کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې له افغانستانه په تدریجي ډول د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو کار هم جاري وساتي. پومپیو زیاتوي چې که څه هم جګړې روانې دي خو طالبانو د جګړو د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو تر ډیره عمل کړی دی. هغه یادونه کړې چې متحد ایالات په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د یو ټیم پر جوړولو هم کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادی رادیو سهارنی خبری مجله اوری. د افغانستان د یو شمیر خصوصي بانکونو کارکونکي په بانکونو کې د کورونا ویروس پر وړاندې د جدي تدابیرو د نه نیولو تور لګوي او وایي چې دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره د دغو خصوصي بانکونو کارکونکي وایي په ورځني ډول شاوخوا 1000 کسه مشتریان بانکونو ته مراجعه کوي او دوی دغه چارې د کورونا ویروس د خپرېدو لپاره د اندېښنې وړ بولي. خطر پردیس په دې اړه نور جزئیات لري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس په خپرېدو سره د اداري اصلاحاتو کمیسیون د عامه روغتیا وزارت پرته د ټولو دولتي ادارو کاري وخت د سهار له 8 بجو څخه د ماسپښین تر 1 بجې پورې رالنډ کړی دی. همدارس دولتي کارکونکو ته سپارښتنه شوې چې د کار په ځایونو کې له یو بل سره 1 متر فاصله ولري. خو داسې ښکاري چې یو شمېر خصوصي بنسټونه په ځانګړې توګه بانکونه چې په ورځني ډول په زرګونو مشتریان لري دغه سپارښتنې جدي نه دي نیولي. د یو شمېر خصوصي بانکونو کارکونکي وایي تر اوسه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په بانکونو کې ښکاره اقدام نه دي شوي. د یو خصوصي بانک کارکونکی زبیح الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی ته د ورځې شاوخوا 1000 مشتریان راځي، حتی بهرنیان هم پکې شامل دي.
موږ دلته تر 4 بجو پورې کار کوو. له تاسو غواړو چې زموږ دغه غږ تر چارواکو ورسو، له همدې ځایه ټول افغانستان ته انتقال شي.
د خصوصي بانک بل کارکونکی سید مبین وایي تر اوسه په کاري وخت کې هیڅ تغییر نه دی راغلی او دغه چارې دوی له جدي ګواښ سره مخ کړي دي.
بانکونه یو له هغو ځایونو څخه دي چې ډیر خلک پکې راټولیږي. موږ له بهرنیو مشتریانو سره سروکار لرو او دا یو ستر ګواښ دی. شاید دغه موضوع د بانک چارواکو ته یو عادي موضوع وي، خو زما په نظر دغه موضوع جدي ده او باید ورته رسیدنه وشي.
په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په بانکونو کې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه نه کیږي، حتی هغه 1 متر فاصله هم په نظر کې نه نیول کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی فرید:
ډیری خلک یا نه پوهیږي او یا هم شوې سپارښتنې نه عملي کوي. فاصله نه مراتوي، بې نظمي ډیره ده او خلک هم ډیر راضي.
خو د افغانستان د خصوصي بانکونو ټولنه وایي تازه د حکومت له پریکړې سره سم دوی هم په بانکونو کې کاري وخت د سهار له 8 بجو څخه د ماسپښین تر 1 بجې پورې کم کړی دی. د دې ټولنې اجرایوي رئیس نجیب الله امیری له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
کارکوونکي کم شوي، فاصله هم په نظر کې نیول کیږي. سانیټایزر شته او مشتریان باید خپل لاسونه پرې ومینځي. مشتریان باید په بانکونو کې له ماسک څخه استفاده وکړي.
خو د بانک کارکوونکي دغه اقدامات کافي نه دي او بانکونه باید د لنډې مودې لپاره رخصت شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خلکو لخوا د روغتیایي سپارښتنو نه عملي کولو سخت اندېښمن کړی او وایي چې خلک باید کورونا وایرس جدي ونیسي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
لازادی راډیو سهرنۍ خبری مجله اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو، ملالۍ بشیر ته غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ګڼو نړیوالو رسنیو په خپلو اخري ګڼو کې افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سفر ته پام کړی دی. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو د افغانستان د سولې کمرنګه سویو خبرو د پرمخ بیولو لپاره کابل ته تللی دی. د مقالې د لیکوال په لیکنه په داسې حال کې چې د نړۍ ډیری هیوادونو د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر سفرونه محدود کړي، د افغانستان د سولې د بهیر د دوام لپاره هڅې جاري دي. د ګارډین په لیکنه پامپیو کابل ته د خپل بیړني سفر پر مهال د سولې د موافقه لیک د پرمختګ هڅې کړي چې تیره میاشت د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې لاسلیک سوه. د دې توافق تر لاسلیک وروسته د افغانستان د سولې پروسه د دې هیواد د مشرانو ترمنځ د انتخاباتو تر نتایجو وروسته د سیاسي لانجو له کبله درېدلې ده. ګارډین د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو او د ده د سیاسي سیال عبدالله عبدالله مراسمو ته پام کړی چې ځان یې د ولسمشر په توګه اعلان کړ. د مقالې په وینا ویل کیږي پامپیو کابل ته د سفر پر مهال د هغه سیاسي بنبست د ختمولو هڅه کړې چې د بین الافغاني خبرو د پیل مخه یې ډپ کړې ده. دا خبرې د سولې په موافقه کې یو مهم ګام ګڼل کیږي. هغه موافقه چې خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د ستنېدو او افغانانو لپاره د سولې یو فرصت ګڼل کیږي. ګارډین له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو ته هم اشاره کړې او لیکلی دی چې دوی له مخکې وتل پیل کړي او د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع د بین الافغاني خبرو په بریالیتوب پورې نه، بلکې په هغو ژمنو پورې اړه لري چې طالبانو د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې کړي دي. یعنی دوی ویلي چې د داعش غوندې تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ بل هیواد پر وړاندې استفاده وکړي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي له دې هم ښکاري چې کابل ته د پامپیو سفر څومره ضروري و چې د خپل هیواد کې دننه دوه سفرونه د کورونا ویروس د تهدید له کبله لغوه کړي وو. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په خپل اخري ګڼه کې کابل ته د مایک پامپیو سفر ته پام کړی او په دې عنوان یې یوه مقاله خپره کړې ده. پامپیو په یو ژغورونکي ډیپلوماټیک ماموریت کې افغانستان ته رسیدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو کابل ته د نه اعلان سوي سفر پر مهال د هغو سیاسي لانجو د حل هڅې کړي چې له افغانستانه یې د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه زیانمنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه پامپیو هڅې کوي چې له طالبانو سره د خبرو پروسه چټکه سي. تایم مجلې هم د پامپیو سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پامپیو افغانستان ته په داسې حال کې تللی چې د نړۍ مشرانو خپل سفرونه محدود کړي دي. تایم په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته جنجالونو ته اشاره کړې چې د سولې پروسه یې درولې. د تایم مجلې په راپور کې راغلی چې د افغانستان د دفاعي ځواکونو د مصارفو په ګډون امریکا هر کال میلیاردونو ډالره بودیجه افغانستان ته ورکوي. په مقاله کې راغلی چې افغانستان حتی د خپلې بودیجې د څلورمې برخې د بشپړولو توان هم نه لري او دا موضوع پامپیو ته فرصت ورکوي چې دواړه مشران اړ باسي پر سیاسي بنبست غښتلی سي.
لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي له ایران څخه د ورځې د سلګونه کسانو راستنېدو دوی اندېښمن کړي دي. دوی وایي حسینه چې په دې ولایت کې له دې مسافرو څخه د کورونا ناروغي خپره شي، دوی د عامې روغتیا له ریاست څخه غواړي چې د دغو راستنېدونکو کډوالو په اړه سم معلومات وکړي او تشخیص یې کړي. حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
غزنی ته د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه د ورځې تر لسو زیات مسافر وړونکي موټر راځي چې تر ډیره دغه مسافر له ایران څخه د کورونا ناروغۍ له ویرې راتښتېدلي او یا هم د ایران دولت لخوا راسړل سوي افغان کډوال دي. عبدالله جان تازه له ایران نیمروز او نن غزنی ته رارسېدلی دی.
منم عبدالله جان ده، غزنی ولایت کرباغ د ولسوالۍ د مشکې د کلي اوسېدونکی یم. اول د نیمروز په پل باندې سره واوښتل، تم ټیس ورکوم، بیا په خروج دخول کې ټیس بیا ورکوم. موږ څوارلس سوه نفر راواوښت په یوه ورځ، ټولو ټیس ورکو. عسکر په لار کې ولاړو، څوک یې نه پرېښو، له هر چا چې خپل ټیس اخیست.
خو د غزنی اوسیدونکو وایي له دې عمله اندېښمن دي. دوی وایي هسې نه چې له راستنو سوو کډوالو او مسافرو په دغه ولایت کې کرونا وایرس خور سي. دوی د عامې روغتیا له ریاست څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي پام وکړي.
نوم مې سنلا ده، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. تېره ورځ تاسو ولیدل چې یو نفر له هرات ولایت څخه دلته راغلی و، نو دلته په غزنی کې تشخیص سو، له غزنی څخه ولاړ قرنطین په مزار کې سو. نو خدای خبر چې څومره خلکو ته په د ده له لارې ویروس انتقال سوی وي. دولت باید په دې برخه کې جدي سي، او هغه کسان چې له ایران هیواد څخه افغانستان ته راځي هغه باید تر جدي څارنې لاندې ونیسي.
نوم مې یوسف همت ده، او د غزنی یو تن اوسیدونکی یم. کوم مسافر چې له ایران راځي او په غزنی کښته کېږي، دغو په وړاندې دولت هېڅ دریز نه لري. تر اوسه یې کومه مبارزه نه ده کړې. د هغوی یو ډاکټر ته نه دي بیولي، د هغوی معاینات نه دي کړي. د دغو په وړاندې دوی باید جدي داغه ولري چې هغه ونیسي، او تر څو یې تشخیص وکړي. که چېرته کرونا ولري نو دوی باید قرنطین سي.
خو د غزنی ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې دوی په دې اړه جدي تدابیر نیولي دي. د عامې روغتیا رئیس ارشان اکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له کومې ورځې نه چې دغه پانډمي شروع شوې ده، له هماغې ورځې نه موږ لګیا یو، شپه ورځ موږ همدا کار کوو. دغه نن هم زموږ درې ټیمه په غزنی ښار کې صحیح تعلیمات خلکو ته ورکول، د سړک په سر مسافرین هم سکرین کول. مشخص ټیم لرو چې مسافرین راکښته کېږي، هغوی سکرین کېږي، تعلیمات صحیح ورکول کېږي، روغتیایي ورقې ورته ورکول کېږي، شمارې ورته ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په کرونا وایرس اخته یو کس له ایران څخه غزنی ته راغلی او بیا دایکنډي ولایت ته خپل استوګنځای ته تللی و. دوه ورځې مخکې هم له ایران څخه په دغه وایرس اخته یو کس غزنی ته راغلی و. په کابل کې معاینه سوی او اوس په مزار شریف کې قرنطین دی. غزنی ولایت ته له ایران څخه د ورځې په اوسط ډول شاوخوا تر 1500 پورې کسان راځي، چې وروسته بیا د غزنی په گاوند، اروزګان، دایکنډي، بامیان، پکتیا، پکتیکا او نورو ولایتونو کې خپلو کورنیو ته ستنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې په کرونا ویروس د مړو شمېره تر 6000 اوښتې، او په دې ویروس تر 3,000 زیات کسان اخته شوي دي. د امریکا روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي او وایي څرنګه چې دا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی، نو دا اونۍ به د هیواد لپاره ډېره بده وي. کرونا ویروس یا کووید-19 په اروپا کې هم زیاته خوره شوې، چې د اخته کسانو شمېر هم پکې په چټکۍ سره زیات شوی. په ایتالیا، اسپانیا، فرانسا او جرمني کې هم پرون د مړو شمېر زیات شو. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له سالم محمد صالح څخه واورئ.
د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په ایټالیا کې تر بل هر هیواد په کرونا وایرس ډېر کسان مړه سوي دي. د مړو شمېر پکې تر پرون پورې تر 6000 واوښت، او تر 4000 ډېر کسان په دې وایرس سخته دي. تر ایټالیا وروسته د چین نوم راځي چې کرونا وایرس پکې د لومړي وار لپاره په 13 دسمبر میاشت کې خپور سو. په چین کې تر پرون دوشنبه تر 2370 زیات کسان مړه سوي دي. که څه هم په چین کې په کرونا وایرس د اخته سوو کسانو شمېر 3,850 اوښتی، خو پیکینګ وایي چې له دې ناروغۍ نږدې 3,000 کسان روغ سوي هم دي. خو د امریکا متحده ایالاتونه چې په تیرو اونیو کې په نورو هیوادونو کې د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې چارې څارلې، اوس په کرونا د اخته کسانو د شمېر له مخې په درېیم قطار کې راغلی دی. په امریکا کې 3,350 ډېر کسان په کرونا وایرس اخته سوي، او تر 500 ډېر کسان یې په نتیجه کې مړه سوي دي. په امریکا کې د ساري ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز یوه عمومي جراح جروم آدمز پرون NBC تلویزیون ته وویل: زه غواړم امریکایان په دې پوه سي چې وضعیت به نور هم بدتر سي، ځکه چې ډېر کسان دغه ناروغي به بې زه ګڼي. دغه چارواکي ویلي تر ډېره ځوانان خپل تګ راتګ نه محدودوي، او له ګڼې ګوڼې ځانونه لرې نه ساتي. بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO عمومي مشر د کرونا وایرس چټک خپرېدل د اندېښنې وړ وبلل. تیدروس ادهانوم ګبریسوس پرون دوشنبه یوه کنفرانس ته وویل: پر کرونا وایرس غلبه جدي اقدام ته اړتیا لري. د بریا لپاره اړتیا لرو په تهاجمي او هدفمندو تاکتیکونو سره پر کرونا وایرس حمله وکړو. هر مشکوکه پیش وازمویو، هر کس چې د اخته کېدو پیشه مثبت وي وڅارل سي او له نورو بیل کړی سي. هر کس چې نږدې فزیکي تماس ورسره لري تعقیب او قرنطین سي. د نړۍ په سطحه هغه هیواد چې کورونا وایرس ډیر اغیزمن کړی او په څلورم قطار کې راغلی هسپانیا ده. په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تر 3000 ډیر کسان اخته دي او روغتیایي چارواکي وایي چې تر 2200 ډیر کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. په جرمني کې چې تر پرون پورې په کورونا وایرس څه باندې 9000 کسان اخته وو، خلکو ته امر شوی چې له یو بله فاصله ولري او لوی غونډې دې نه جوړوي. په دغه هیواد کې په کورونا وایرس نږدې 140 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس تقریبا د نړۍ هر هیواد ته رسیدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
کورونا وایرس جدي وګڼئ. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم ورځو د خبرونو لنډیسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅوی د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنکړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارد کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته وویل متحد ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2021 کال په مرستو کې هم تر $1 میلیارد پورې د کموالی راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنې ته چمتو دی او همداراز د افغانستان لپاره د مرستندویو هیوادونو په راتلونکو کنفرانسونو کې پر خپلو ژمنو به هم بیا غور وکړي. په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې د څلورو پولیسو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د غزنی امنیت قمندانی وایي چې ماین د پولیسو پر یو رینجر موټر وچاودېده. د کندوز امنیت قمندانی وایي چې وسلوالو طالبانو په ډزو 3 کسان وژلي دي. پیښه تېر مخام د کندوز ښار خان آباد بندر ته څیرمه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس یا COVID-19 اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسېدلی دی. د WHO عمومي مشر تدروس گبریسوس پرون په ژنیو کې یو خبري غونډې ته وویل چې WHO ته د نړۍ له تقریبا هر هیواد څخه د COVID-19 د څه باندې 300 پیښو راپور ورکړل شوی دی. د چک جمهوریت حکومت د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي په هدف لګول شوي محدودیتونه پرون بیا تمدید کړل. حکومت وایي د خلکو پر تګ راتګ به د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې محدود یا برحالوی او د پرچون پلورنې دوکانونه به هم تړلې وي.
د ژوند رنگونه.
زما نوم شاپور ده، زه دوکاندار د آریانا مارکیټ ما. البته زما طفلانه فروشي دوکان ده، دې کې د ماشومانو کالي خرڅوم د یو کلن نیولې تر 15 کلنه یا 14 کلنه پورې.
ډېر ښه. ښاغلی شاپور، څونه موده کېږي چې تاسې دغه دوکانداري کوي او د ماشومانو لپاره کالي خرڅوي؟
زما تقریبا کېږي یو 8-9 کاله کېږي چې په دې شوبه کې ما.
په دا 8 کلونو کې چې دغه کار دې کړی دی، دلته کار کوي، کالي خرڅوي، څه لاسته راوړنه دې درلودلې ده که یوازې دغونه ګټي او دغونه بیرته مصرفوي؟
ولا، په دې 8 کالو کې خو مخکې د دې دغې نه ښه وو. په تقریبا دغه 2 کاله کېږي چې دومره کېږي چې هغه کرا ورکو او څه فایده ترې نه اخلو. څه فایده نیکی گیزه که قیمتی هم دیره شوی ده و مال جنسونه چه منگ راوڑو ده هم جک شوی دی، سفایده نپاتی که گیم دوم را که گی چه کرا دو دکان هم دیر پسخته پیدا که گی.
خب، پر نیوی کال که مو سودا کردی ده کمو نده کردی؟
نه والا، ده نیوی کال مخی وراز خوی، پر نیوی کال که خوی سوداگانی نیشته.
لامل څه دی ولې نشته؟
عامل دغه ده چې اول خدا ویروس د کرونا راغلی، د دې عمل هم ده. بل حمل دا ده چې خلک پیسې نه لري، نو مشکلات زیات ده په دې ښار کې. کم مشکل تاسو ته ووایو، مشکلات ډېر زیات ده په دې ښار کې.
بلې، په نوي کال کې خلک معمولا جامې کوي، په خاصه توګه ماشومانو دپاره خو یې خامخا کوي. اوس تاسو خپله له دغو کالیو نه خپلو ماشومانو ته وړې دي که څنګه؟
نه والا، خپل ماشومان ته هم نه دیولی ځکه چې دومره سپورت نشو کولای چې خپل ماشومان ته یو سو او د دکان کرایه زمونږ د دکان کرایه 15000 روپۍ ده نو اول فکر به دا کو چې دا 15000 روپۍ څنګه پوره کو بیا خپل ماشومان ته ورو
یعنی ماشومان د پاره مون نه دا وړي تاسو هم او نور کسان هم دونه چې په خواسته سودا کړه دغونه اوس
نه
کی
نه خیر نه دومره سودا نشته اوس سودا ډیره کم ده باور کوي چې نن یو درې سلور مشتری به مونږ تراغلی چې مونږ به په فروشات کړي
کله هم دسی شوی دی چې تاسو دې په یوه میاشت کې هیڅ سودا نه وشوي او تاسو دې د دکان کرایه لجیب ور کړی وي
بله تقریبا د غشپک میاشت د جې می خو دکان د کرایه د جیب نه ده فعلا نه پوره مونږ په دې تمه و چې نوې کال به راځي په نوې کال کې به مونږ خپل د قرضاران دکان کرایه البته وګرایي دا شاین ور کو لیکن اس کم فائدہ مونږ ته نه رسیدا په دې نوې کال کې
لدې سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پایتارو ورسیدو ز احمد تکل تاسو سره خدای پامني کوم او په اتو بجو به